extremism.
السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر سلور بجی دی نن د خالی ورځ د 2019 کال د نومبر 9 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم قربانی او سات مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالات خبرو پولیس پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوښنه هم درو او د دې مهي روي کولمړی زموږ همکار نجیب عامر نه خبرونه
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. مولانا فضل الرحمن وایي بیت عمران خان له استعفا بل لاره نشته. نن زرګونه سکھ زیارت کوونکي د کرتارپور په لاره بېله ویزو پاکستان ته داخل شول. دوی د بابا ګورو نانک د زوکړې مراسم لمانځي او نن د برلین دیوال د غورځولو دیش کله پوره شول. جرمنیان دا ورځ په شاندارو مراسمو لمانځي. بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن په لسم ورځ هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پر حکومت سخت نیوکه وکړه او د مذاکراتو لپاره شرط وړاندې کړ
کې حکومت کې مذاکراتي کمیټي آتی جاتی رہے.
د حکومت مذاکراتي ډله دلته زی راځي خو هغه نه زموږ په خبره د پوهېدو صلاحیت لري او نه هم زموږ دریس په سمه توګه حکومت ته رسول شي. نو ځکه مورته ویلي چې بیا کله دلته راځي نو د وزیر اعظم استعفا هم له ځان سره راوړي. خالی لاس م راځي
تو استعفا لے کر آو خالی هاتھ نہ آیا کرو.
اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان د تیر کال په انتخاباتو کې په ټاګۍ برګۍ اقتدار ته رسیدلی نو ځکه یې دوی نه مني او ترینه د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت او الیکشن کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وي. د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیستې غونډه روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نور اعلی چارواکي هلته ورغلي. زرګونه سکھ زیارت کوونکي هم چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی پاکستان ته رسیدلی دي. اسلام آباد سکھ زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکھ ورورولۍ لپاره مهمه او تاریخي ورځ ده. هغه هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کې درغې دولوري ته لاړ شي. په کرتارپور کې د نومبر په 12مه د بابا ګورو نانک د زیږون 1550مه کلیزه لمانځل کیږي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې هولیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. له تیرې سمودې راهیسې نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د هولیو یا د پلیټلټس کمبود لیدل کیږي. تیره ورځ د خیبر قبایلی ضلع په جمرود سیول روغتون کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته وکړه چې په کې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. نوموړي هلته مشال لډیو ته وویل
مونگا دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پارے افتتاح اوکڑا چی کم مریضان خدے بچ کئی چی آمونگم بچ کو چی دزڑا ایمرجنسی سرسو کراشی نو دل تئی سا نہیں اگے نا پس دا گائنی ایمرجنسی زی اگے تا سشینے بھی.
د صحت محکمې چارواکو ویلي اوس په د بیړنیو حالاتو بمی چودنو پر مهال د ژوبلو کسانو درملنه پر وخت کیږي. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو دیرشمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. دا ورځ د اروپا په معاصر تاریخ کې د یاد وړ ګڼل کیږي. د 1909 کال د نومبر په 9مه نیټه د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ ولاړ دیوال چې د برلین د دیوال په نوم شهرت لاره غورځول شو. په تیر یو اونۍ کې یوازې په برلین کې په ډېره د 200 په خوښه کې دستوري شوی دی. په دغو دستورو کې د برلین په مرکزي سیمه کې پر یوې ودانۍ د هغه انځور نمایش هم شامل دی چې زرګونه خلک پکې د 150 کیلومتر دیوال په نړولو کې برخه اخلي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سټینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 1500 پورې نور بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 15.9 ښودل شوې وه. نننی راپور پس له هغې خپور شو چې د لرې پرتو اتیاو کلو کې امدادي کاروایي سرته ورسېده. دې زلزلې په مشرقي برخه کې آذربایجان صوبه سخته ځپلې ده. د راپور له مخې 28 کسان په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي او نور معمولي ژوبل شوي ول چې لومړنیو طبي مرستو نه پس کورونو ته لیږدول شوي دي. په تاجکستان کې سرچینو مشال رډیو ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دو افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او یو پولیس سرتیری عزت الله لطیفوف د نومبر په 6مه هغه مال وژل شول چې د داعش سغدریزې ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. چارواکو لومړی وویل چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي و. دوی وویل چې 15 سغدریزي وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي. خو ځایي چارواکو په دوشنبه کې مشال رادیو ته د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 15 نور د پولیس ساتونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د دایي سغدریزي ډلې د جمعې په ورځ په یوه انټرنیټي اعلامیه کې د دې حملې ذمهواري ومنله او ویل چې دایي شخړو د تاجکستان 10 پولیس ساتونکي وژلي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په سهار ویل چې حمله د داعش غړو کړې وه چې ډېری تاجکستانیانو او له افغانستانه دې هیواد ته وړېدلي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه 13 پیسه غسل کیږي او په 155 روپیه 80 پیسه خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپیه 50 پیسه او په 200 روپیه 50 پیسه. یو یورو په 1.1 روپیه 70 پیسه او په 2.2 روپیه 13 پیسه. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیه 40 پیسه او په 200 روپیه 50 پیسه. د سعودي عرب ریال په 200 روپیه 40 پیسه او په 200 روپیه 50 پیسه. یو افغانی په یو روپی 99 پیسی اغسل کیږي او په 2 روپی 2 پیسی خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 208 پیسی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور بنو ژوب او کویټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 3 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د حکومت مذاکراتي کمیټې که بیا خبرو ته ورسي نو د وزیر اعظم استعفا دې له ځان سره راوړي.
تو هم انتخابات میں دھاندلی کے نتیجے میں عمران خان جیسے آدمی کو بھی پاکستان پر قبضہ نہیں کرتے.
دا به هم واورئ چې د مولانا فضل الرحمان له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي.
درنی بداس کا مقصد نہ پاتے کی دونوں درنی دا تاثر دا پارو حکومت فشار برقرار تاثر دا پارا ماخلی دا طور خبر ضروری دا وقت وقت ای.
او پونیس پروگرام جمہوری غگنو کی دا سیاستوال نکیب جان دا سیاسی حل و ذلو مبارزی پانا تفصیل ہو رہے
زی مین اکیوزڈ کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سه یو بل لکه شهباز نومې د پختون زلمی پاغه باندې دغه شو دا سوادیارې مونږ یو لکه دیم ټارچر کړو لکه
د مشال تر سنگی واوري. مشال رادیو ته اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وای حکومتي مذاکراتي کمیټې ته ویلي چې کله هم خبر لورزین او لزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي کینی د خالی لاس او ورتلو ضرورت نشته. نو موري ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو پر وړاندې قرباني نه ورکړي چې هیواد د عمران خان ته وسپارل شي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومت مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک پروند کامی اسمبلی غونډه ته ویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مانی. د په خبره کې اپوزیشن ګوندونه ته جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن دې اسمبلی ته راشي او له دې سره د مذاکرات وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نهو ورځونو د اسلام آباد په ایچ 9 سیکټر او په کشمیر های وی موجود دي، تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل تیر ورځ یې هم ویلی وو چې نهو حکومتي مذاکراتي کمیټي د دوی په دریس پویږي او نه یې غوښتنې خپل مشورولۍ ته در رسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمنګ خواته راځي نو ځان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي، ګنې خالي لاس راتللو ضرورت نشته. زمنم چې د پاکستان فوج ډېری قربانیان ورکړي دي او د اختلافات باوجود موږ ترې دا تمه لرلا چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمنګ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې د هدف هم نشو ترلاسه کولای. زمنګ په مشرانو ملګرو او کارکونانو ځان وژن کې بدونه وشول او په یو حمله کې دیش دیش کسان وجل شوي دي. نو دا قربانیان موږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. موږ بالکل هم دا قربانیان دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټې د نومبر په څلورمه او پنځمه د اپوزیشن رهبر کمیټې سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلۍ خبرې کوي. موږ هم د درغلۍ خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وریدا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولای شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلی. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشئ او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته را رسیدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې د ازادي مارش په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن لسمه ورسته خو احتجاجي خو د دغه احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پرلتوالو ته د وینا پر مهال خپلو بنیادي نکاتو سربیره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهمې د لادرکو کسانو را څرګندول او د ازادې عدلیې برلاسیتوب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي په اړه تفصیل زموږ د همکار احمد شاه ازمین اورو.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له څلورو بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات له سره کول، سیاسي بندیان را خوشی کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لټوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو څلور بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 مول چې لادرکه کسان دې را خوشی کړل سي او کتورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 مول چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
کاری داسې چې مولانا فضل الرحمن او د هغه ملګري چې کوم دي هغه هر صورت هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چېرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي نو دوی هغه طاقت چیړي او چیړي دې لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلی کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی نو زه به هغه چیړم، زه به هغه ځای نه چیړم چې کوم تر اوسه پورې چا نه دي چیړلی.
مولانا فضل الرحمن پر لطوالو ته د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړې چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بل خو د بادشاه خان پونتن چارسدی او ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نورې غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
کته په یو خبره پټ نختی وو چې سپا هغه بیا نه کېد زور نه نیو بیا لګره درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدو درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیلی دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت وختي او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړی چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو دا به حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې په دې هیواد کې د واک لویه سرچینه پوز ده، نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راجع کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشی دی چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو اوریدونکو په پاکستان کې دا وخت په خواري وزیر اعظم نواز شریف او په خواري ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزيشن ګوندونو یو شمیر مشران د درغلي او په داسې بلابلو مقدمو کې بنديان دي چې دوی به بنیاد غړي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړې ده چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وایي له بهر پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او کچېرې په سمه توګه یې پلټنې وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سمې نه وي ترلاسه شوي نو تحریک انصاف ګوند ته یې ډېرې سختې نتیجې هم رسېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ نه اورو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بارنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له وروسته د اچي یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړي درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتلا پر تحریک انصاف پورې سوی د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټ چې کوم دی ډیکلیئرډ کړی په غنه زیاتې ایسټ څو خاطې افاین فاندینګ دی وی چې موږ ته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دروش په تو دریش په تد ساده کو امین نشي پاتې کېدلای نو دا ساده کو امین دی دای به خامخه په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدلای.
د اپوزیشن ګوندونه کڅ هم عمران خان او دغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونوي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې دغه پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وای نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بي ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل تر سره کیږي.
دلته د پیپلز پارټي حکومت پاتې شوی دی نو هغه مخالفین همیشه د دیاب د ذریعې سره د هغې خلاف کاروانې کړي دي او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغې هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت لاري د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ دوه نور کیسونه ثبت شوي دي چې ورسره په روان کال کې د دې شمېر 280 ته رسیدلی. د پولیو پروګرام لپاره د پخواني وزیر اعظم سلاکار سینیټر عائشه رضا فاروق مشال لډیو ته ویلي چې د پولیو پروګرام کې درغلیو او ناسم انتظامی چارو له وجې د پولیو پر رنس کابو موندلو هڅو ته زیان رسیدلی دی. دوی وویل د هغو چارواکو پر ضد کاروایی وشي چې پر وخت د پولیو جاری کمپاین کړی وو د کیسونو پټولو کوشش کوي، خو د صحت وفاقي وزیر ویاند دا خبره رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز نور.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو پروګرام یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د نومبر پر 9 مشال اړې ته ویل چې د پولیو P2 وایرس پټولو هڅې شوي دي چې له وجې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه چارواکي وی باید دا کیسونه په 24 غنټو کې رپورټ شوي وای. د پولیو یا ګزړ ناروغي درې قسمونه دي، په دې کې P1 P2 او P3 دي، خو تر ټولو خطرناک P2 دي. که څه هم په 2014 کال کې پاکستان په رسمي توګه د پولیو ناروغي P2 ختمېدو اعلان کړی وو، خو اوس د پولیو پروګرام چارواکو د دې پټولو کوشش کړی دی. چارواکي دا هم ویل چې د دې ترڅنګ د پولیو پروګرام کې په قومي او مقامی کچه درغلي هم شوې دي. د پولیو پروګرام لپاره د پخوانی وزیر اعظم سلاکاری سینیټری عائشه رضا فاروق مشال اړې ته ویل حکومت دې پر دې معاملې د سیاست پر ځای د ناروغۍ په ختمولو زیاته توجه ورکړي.
حکومت بالکل کور اپ کر رہی ہے اس میں جو کیسز.
حکومت د پولیو P2 وائرس ناروغانو د پټولو کوشش کوي. په دې کې دا خبره مهمه نه ده چې کیسونه مخې ته راغلي، باید حکومت پر وخت اقدامات کړي وي. په دې کې وخت ضایع کړل شوی دی، دا فکری بے ایمانی ده. او حکومت ته پکار ده چې د دې معاملې پلټنې او ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړل شي.
سینیٹر عائشہ رضا په داسې حال کې دا خبره کړې چې په دې رستو کې د پولیو پروګرام لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا له عہدې لرې کړل شوی وو او د هغه پر ځای ډاکټر رانا صفدر ګمارل شوی. په پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال اړې ته ویل چې د پولیو پروګرام کې ډېرې زیاتې انتظامی ستونزې موجودې دي او د دې ناروغۍ لپاره فنډونو کې درغلي هم شوې دي.
اغي بالتا چې کوم دې د ماشومان لپاره نه خوله غولې په کوټه باندې او پریکارت کې بیره اوسه چې دا پولیو ویکسین ورکړې شو، خو په حقیقت کې با آلته ویکسین نو تقسیم شوي. دا خو صرف بدري کې صدا چراله دا چې په زرګونو کې چې داسې هغه سفر رپورټ شوی هم نه دي. نو زما په خیال چې کوم دې نو ټوله مسله چې کوم دا هغه د انتظامی نه لیدا ځکه چې کومنګ اجلاسونو میټینګونو ته ګورو نو روزانه کله ډیپټی کمشنر میټینګ دی، کله وزیر صحت آتا چې په وزیر اعظم هم په میاشت کې ځل میټینګ کوي. د دې لپاره خصوصي تاسو فور جوړ شوی دی.
خبریال طارق وحید زیاته کړه چې د پولیو کارکونکو سمه روزنه هم نه ده شوې چې له وجې د پولیو ضد واکسین خرابېږي. خو د صحت وفاقي وزیر ډاکټر ظفر میرزا ویان سجاد مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویل چې حکومت چاري هم د پولیو ناروغانو شمیر پټولو هڅه نه ده کړې او نه هم په دې پروګرام کې درغلي شوي. دوی ویل چې د پولیو په ناروغۍ سیاست پکار نه دی، خو په پاکستان کې د پولیو پروګرام باوجود تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمیر 280 ته رسیدلی دی چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموش کړي. دوی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي که راپورته کړې غوښتنې یې ونه منل شوي نو د کوټې ترڅنګ به په نورو ضلعو کې هم خپل احتجاج پیلوي، خو حکومت وایي دې مسلې ته یې پام کړی دی او پلټنې کوي. د صوبایي حکومت ویان وایي دوی نه یوازې دا مسله جدی اخیستی بلکې په ټوله صوبه کې د ښځو د زورول کېدو پر ضد ګامونه هم پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ نه اورو.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وایي حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وایي پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبه ایجوکیشن الاینس یو مخکښ کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
زموږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي، او دغه څه کوم خلک د ټیم څکم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي، د هغو خلاف دی ایف آی آر وشي. په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوثي، ټول انډستري ګواه ده، خلک ګواه دي، استادان ګواه دي، ټول انډستري ملازمین ګواه دي.
کبیر افغان وویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یوه خوله دي.
په دې کې موږ بلوچ سټونس آرګنایزیشن پجار، بلوچ سټونس آرګنایزیشن دی، په دې کې پښتون سټونس فیډریشن آزاد دی، هزاره سټونس فیډریشن دی، بلوچ سټونس سیکشن کمیټي ده، جمعیت طلبه اسلام نزیاتی دی، پښتونخوا سټونس آرګنایزیشن دی، پیپل سټونس فیډریشن دی، او انصاف سټونس فیډریشن. په دې کې زموږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي، او موږ له یوه پلیټفارم د دې خلاف دي خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي، او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي، او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره ایف آی اے د دې مسلې پلټنی کوي. هغوی یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړی دی، او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي، او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به ښکېلو کسانو ته سزا وروي، او ټولو ته به سزا ورکول کېږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو، او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی وو، بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. په بنو کې د وکیلانو ټولنې د سوري لاندې د جنسي تیریو، ځورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یوه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د تعلیمي ادارو، ښځینه او نارینه زده کوونکو، سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړی وو. د وکیلانو د اتحادیې مشران وایي د جنسي تشدد او ځورونې ښکار خلکو لپاره به وړیا مقدمې چلوي، او وړیا قانوني جنگ به هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
زلا بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری، تیزابي برید او ځورونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یوه غونډه وشوه، چې پکې د بنو پوهنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ. د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او ځورونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوهه ورکړي، او د متاثره کسانو وړیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي. د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومن وایي:
بانی عوام شه یوت چې کوم نمې جوړه پېښې مش اویرنس پیدا کی، هریسمنت چې کوم د بیا کنورټ شي ریپ دا، باندې کوم د سټوډنټس تیم دا خپل حق دی پوره مخشه تل غوړي سه غلط کې مخ به آ پټای چا سره چې غلط شو یو خو انصاف ضرورت ده. سو بیسیکلی امو د سیشن چې کوم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسید اٹیک ادي شي دا اویرنس سیشن پیدا شي، یونیورسټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کې جی د مش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولې خلک دی پوره چا سره ریپ شو وی هریسمنت نا تیر شوی دی.
نو ما وړه وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه یې تا انصاف ورسوي، څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري. د بنو پوهنتون زده کوونکي آرو بایمن خان وای دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري.
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر د ډیر فروټفل وو، ځکه چې دغه شی مو ته د پته و چلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي، او سرنګه هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي. فیمیل ته بچار دو چې دی د پته وی چې سرنګه مې خپل رپورت لانچ کوي شي، مې ته فردر انتظار وچ دسه مزید دیسه دسه سیشنز مجه ته ارینج کی سه انفارمیټیو.
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن په وینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسي زور زیاتې تر دیار لسو پورې کیسونه مخې ته راغلي چې د نوموړې په وینا زیات شمېر کیسونه نور داسې هم دي چې ریپورټ شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ازادۍ مارش په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملک بهر لیږدول کیږي. د غلور مریم نواز وایي ډاکټران ورته ویلي چې د پلار په وینه کې حلیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. په داسې حال کې چې نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیسته وشوه، زرګونه سکه زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی کرتارپور ته رسیدلی دی. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکه ورورولۍ لپاره تاریخي او مهمه ورځ ده. اسلام آباد د سکه زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. جرمنی نن د برلین د دیوال د غورځولو 1.5 کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. په تیره یوه اونۍ کې یوازې په برلین کې په 250 په خوښه کې دستوري شوې دي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یاد غونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیره ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 1500 پورې کسان بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 5.9 ښودل شوې. په تاجکستان کې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د نومبر په 16 د دغه هیواد د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې 2 امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینې دوشنبې کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړ چې یوازې 2 افسران وژل شوي دي. داعش د برید ذمواري منلې او وایي د تاجکستان لس پولیس ساتونکي وژل دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د سولې په لور ته. دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواخم، هرکلی وکړم. دا اوړانګه لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم برګمان دي، تر دې پدې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه ښځې لور کې نو ستا کور چې کوم دی ستا کار دا یو کام چې کوم دی هغه بغیر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخکې څه اراده ده دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې که څنګه
سبق په خامخا وي سبق د ژوند د اسانتیا د پاره ده بیسه باندې ځان پوه کا او پروفیشنل لایف دی خپلې کا خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دی خاوري خبره ده هغه ستا د مشتي سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبب سره لري او هغه به ځان خبرې خو دا مبارزه چې کومه ده دا د دې کاند دی وطن خبره ده نو هغه موږ تاسې نه یو او په دې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لار باندې راو نه پریږدو دا لار دا خلا دومره بد حالات نه دي راغلي خو په میدان باندې ګرځي قسم پاتې خو د دې خاورې خبر کوي موږ به د هغه ملاتړ کوو موږ به په دې لار باندې هغه سي روان یو په دې لار به هم هغه مضبوط زو او شاته بنه راځو خپل سبق به هم یایو هغه خپل د سبق ځای جلادي او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاری ساتو
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي
بس خو زما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي او په ګوند باندې بدل شي اب کام پرست ګوندونه مشخل دوه ګوند لرو او بیا چې زه څومره خبره یم زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدل یم زه چې څومره کسان پیژنم نو موږ ټول چې په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپل ګوندونو د تنظیمونو د پاتې د ذمہوار خلک یو د پاتې په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو کچیری دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه بیا ټول خپل ګوندو ته ځینې دي دا به هم هڅه پر میدان باندې پاتې هیڅوک به وسره نه خو ما نه دي خیال چې دا به شي چې ګوند په خوا ځي دا به جوړیږي
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس په بدلون غواړو خپل وطن په غېږ کې زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوی کسان عدالتونو ته حاضر کړي مورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لارې کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته را څرګنده شو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلب د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی و نو هغه به سیاست کولی او دای چې کوم ادب سره تړلی و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه زه نو زه ادب ته رالم نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي نو بس ما ودې خوا د شوق هم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د باقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نور سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی اسمبلۍ غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بې بنیاده وباله. ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بې بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جاړلي دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي خو تورونه مغه داسې لګوي چې دغه هیڅ سر وخپې نه وي. مونږ ته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ ته دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډا ده د نورو ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه وي، نو دا خو د دې زړه طریقه ده چې هر سړی راپاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پنې تو بل ټکی وسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بھائی بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د بل خلاف سازش کوي.
نور بزم په خور جن کیږي نو پکیږي نو پکیږي اس م نور دغه کار بدرن کیږي نو پکیږي نو پکیږي کټه د بل کیږي تا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و، اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهوره ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتی ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پختون چې مونږ خبره کوو نو کې بحثه کې ښځه هم او بحثه انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی. دا غي وجداره زدا چې ګړم ذاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کې ناشتل دي، دوا کول دي، دغه کول دي. زه انت دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نورم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه دلسایته شي کور کې بکینی نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې. نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږه لږه باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي کنه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې دی ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي مین لمش ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چا نمونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي، نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
و اوس هم راځو اونیس پروګرام جمهوری غږونو ته. د نن په خپرونه کې د پښتون سیاستوال نقیب جان د مبارزې په اړه تفصیل اوري. په دې خپرونه کې نقیب جان د هغو پیښو په اړه معلومات راکړي دي چې مشال ریډیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره یې تر 150 کلونو زیاته ده. خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې وخت کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلې دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میا کلی کې په 1952 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې یې له پېښوره کړې او په 1980 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول لوجي سیاست ته راغلی وو.
دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو دلته کې نوابي سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټي پولیټیکل پارټیز دلته نه وته نو زیات خلک د دیر چې کم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور د خدای وبخي نسیم جان دلته کې هغه د قوم پرست سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه د هغه او په دیر ضلع کې قوم پرست سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چې کم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسټو ته یوړل نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شو.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکونو چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر شوی او زندان ته چول شوی چې نه کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي چې په نتیجه کې د دې هیواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل شو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ شو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډېر مینوال یې درلودل. خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1950 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل شو. هغه نن 43 کاله وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دی. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو الکو سردار نوم یو. نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن. نو شیرپاو خان تله واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه د سیمبرس خو نشو بیرته سټیج دراغه دوه چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوم لکان جنکو کې غلط رې جان پیدا کیږي. خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو هغه ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې. او بس په دې کې مطلقه بس بیا رڼا شو او دغه سره درس شو. بیا غ ټول خلک چې کم دی هلته پریوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو او دا نیم طرف یې والې شو لکه د خپې کټ شو داسې شیتلې پسې زنګېدنو د خپل پسې شاته ما ونیو داسې د ګاډي پورم چې کم دی نوې ګاډي په دا وخت کې اغستې او مستانج ماته یاد دي. هغه ګاډي ته مور دغه یو خورې وکړه داسې د یینو الټې وکړلې. بس په هسپتال ته به یو خلک هغه په وخت باندې وفات شو مړو.
حیات محمد خان شیرپا او مرگ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علی بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پوري کړ او هم په دې پلمایا پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل شول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد وو، آن هغه د حیات شیرپاو مړی ترګاډي پوری په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلې او ونیول سو.
هغه موږ سار د نمبر 1 هاسټل خواته یو کینټینو موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دې د اسلامي کالج پرزیدنټ وو، ډېر نامتو کاسو د پښتون فیډریشن نوزاو. اصرار الته کې موږ ناشته ته ناستو، په دې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه منګه ولیدو نو بس د جیپ نه په منګ باندې را ټوپ لګول لسی، نو اصرار منډه کړه، نو په اصرار اول ور ټوپ لګول لگا، نو بس هغه ځای کې منګه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازه کې گرفتار کوه اف اس اف والا منګه ونیو. نو بیا اصرار سمو د پس لکه هغه اصرار بیا پرې خودو زه مان اکیوست کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سو یو بل لکه شهباز نومې د پښتون زلمی پاغه باندې
نقیب جان. او د صوبې په ګوټ ګوټ کې د نېشنل عوامي پارټي سره تړلي کسان تاڼو او جیلونو ته واچول شول، خو پر نقیب جان د مقدمې نوعیت بدل و. د پولیسو دا کوشش و چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومولو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
بلا کسان کې نه ولي خو یو ایسای یو ډېر هغه ډېر ټارچر مله را کړی او ما ویل چې راکه زه وزم نو دا سړی خو نه پرېږدم لکه نه، خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې مړ شو لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړی وو. مزه دې خپو ته لاله پړي راتلي وو لکه په کټ باندې اړولې وو لکه بس یو او لکه په کټ باندې دا دغه اړولې وو د خپې زمونږ اړولې وې کنه، هغه خپو له بیا زور ورکاو کنه، نو بس داسې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کوم دی تابه چې
خو د 1900 لسیزې په لومړي کلونو کې نېشنل عوامي پارټي د پښتون زلمی په نوم د ځوانانو پخوانی سازمان بحال کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنې کېدلې. د پښتون زلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون زلمی لګولی. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون زلمی ځینې غړي هم باندې وو.
خدا پختون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو دې سړیر جاته کړو لکه دې دیو لګړ کړی مو ډېر مور او خورې مولا فکر اوستي و لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي. پختون زلمی ور سره شو لکه و چې اتال وای ګند سره در لکه بد فعلی کو او دا کو دا کو کنه لکه دا چې کسان و چې هغه له مور خورې د شي نو خو لکه هغه به لکه هغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه.
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو په لټونو دوام وکړ. وروسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بم ایښی وو. هغو دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو. هغه له تانی جیل ته منتقل کړ سو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشی کړ سو. له جیله له راخوشي کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرني کلی د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی، خو چې کله عوامي نېشنل ګوند په 1988 کال کې د نواشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ، نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو کارکنانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل، چې پکې نقیب جان هم شامل و. خو له وخت تېرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی، خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي.
که د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوالو زمونږ د خیالو چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیډرشپ ته د ټولو په لکه بچاسي خو متاسفانه د سنوا لکه نو دغه په وجه بس بم بیا بیا سیاسي پارټو کې نیم تله په کور ناشته مو بیا سه بیمارې هم شو د غم شو بس بیا ما سرګرمۍ نه لیکلي لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې هم کوم لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدغي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبرم نه ده پریخي لکه اوسه پورې ما هغه خبره چې هغه نه ده پریخي بلې پارټۍ ته نه تللي هغه کوم د خدای خدمتګارۍ کوم شکل و هغه اوس هم منګه یعنی جاری ساتلی دی سکولونا اسپاتالونا کو منڈ ترلی دی کچی سوک چا سر ظلم زیاده کی گی بس اقی کدل تلکه که ایس سوک نئی که زمان سر پا پاٹه کسو یا سر دغن نئی خلکا خلکو یرا نکیب جان لزی بس رازی و قدرت کار دی زور سو ملگردیا کم
درنو اوریدونکو په جمهوریت شغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړاوونو او ستړو کیسه واوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای سئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال ریڈیو دا
یاد سیزن واڑم سے یاد سیزن واڑم سے دانشا